آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ او د 1349 لمریز کال د هود یا کب څلیرشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ 14 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
د ترکیې په مرکز انکاری کې د موټر بم په برید کې د مړو شمېر 14 تنو ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې حکومت په دې تورن کړی چې په ښکاره د سولې خبرې سره ګډوډوي. او په امریکا کې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید د ډونالډ ټرمپ مخالفینو هغه په دې تورن کړی چې په متحده ایالاتو کې د غصې او نفرت تخمونه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. له خبرونو وروسته به تاسو واورئ چې د متحده ایالاتو د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي چې د سوری رژیم کوشش کوي چې په جنیو کې د سولې مذاکرات ناکام کړي. د جرمني په درې ایالتونو کې په انتخاباتو کې د صدر اعظم انګلا مرکل مخالفانو بری ګټلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تبرکلوسس یا نری رنځ اوس هم په نړیواله کچه یوه وژونکې ناروغي ده. او د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي چې دا وخت په افغانستان کې 3 میلیونه هلکان او جنکۍ د تعلیم نه بې برخې پاتې دي. لومړی د خلیل خان نه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د ترکیه په مرکز انکاری کې په ځانمرګ برید کې د مړو شمېر 14 تنو ته ورسېد او 19 د زخمیانو وضعیت ښه نه دی. د ترکیه د روغتیا وزیر احمد موزن دوغلو وویل چې 125 کسه درملنه د انکاری په مختلفو روغتونونو کې کیږي. موزن دوغلو وویل 10 کسان د بم چاودنې پر ځای کې ووژل شول او 4 نور بیا په روغتون کې ساور کړه. د کورنۍ چار وزیر افغان علیا وویل چې داسې توقع ده چې چارواکي به تحقیقات د دوشنبه په ورځ بشپړ کړي. نور تفسیر به د سید بختیار شاه صاحب په دې رپورټ کې وو.
د ترکیې چارواکو ویلي دي چې دغه چاودنه د کیزیلای په څلور لارې کې د موټرو یو مهم بزای ته نږدې شوې ده. هلته یو لوی بازار هم شته او هم په هغه سیمه کې سفارتونه او دولتي ودانۍ هم ډېرې دي. دا په انکاری کې په تیرې وی میاشت کې د بم دویمه غټه چاودنه ده چې کیږي. دا برید په داسې حال کې شوی دی چې د امریکا سفارت دوه ورځې مخکې د انکاری په مرکزي برخو کې د یو احتمالي برید خبرداری ورکړی وو او همې امریکایي اتباعو ته ویلي وو چې د هغې سیمې نه ووځي. پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوودغلو د بم د دغې چاودنې نه وروستو د امنیتي چارواکو یوه عاجله غونډه رابللې وه. له دې نه مخکې د فبروري په 9 د موټر بام په یوه ځانمرګي برید کې چې د فوز د لاریو یو کاروان ته نږدې شوی وه 9 مړه شوي وو. د دې برید مسؤلیت یو کوردي بیلتون غوښتونکي منلی وو.
د القاعدې پورې مربوطې د شمالي افریقا یوې ډلې د یکشنبه په ورځ د آیوري کوست په یو هوټل د 6 وسلوالو کسانو برید چې 14 تنه ملکي او 2 سرتیري پکې ووژل سول مسؤلیت پر غاړه اخیستې دي. د سایت په نامه د استخباراتو یو ډله چې د جیادانو ویبپاڼې څاري ویلي چې د اسلامي مغرب په نامه د القاعدې ډلې د دې برید مسؤلیت د ټلیګرام د چینلونو د لارې قبول کړی دي او درې برید کوونکي کارمانان بللي چې د ګراټ پسام کې موجود د سمندر د غاړې په دا هوټل باندې وای برید کړی دي. د ایوري کوست جمهور رئیس السیاتي اوتار د مړو شوو کسانو شمېر تایید کړی او ویلي دي چې ټول برید کوونکي وژل شوي دي. عراقي چارواکو ویلي چې داعش په عراق کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. د چارواکو له قوله په برید کې چې 2 ورځې لمخې د کرکوک ښار ته نږدې د تازه په شارګور کې سوی دی یوه 3 کلنه نجلۍ وژل سوي او 400 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې ټپیان یا خو سوځېدلي دي او یا هم د سابندۍ د مشکل سره مخ دي. عراقي چارواکو ویلي چې د برید له امله په سلګونو کسان خپلو کورونو نه وتلي دي. د عراقي امنیتي چارواکو چې 3 ورځې وړاندې هم داعش ویلي چې 3 ورځې وړاندې هم داعش کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي ویلي دي چې دغه برید غچ به د داعش نه اخلي. هغه ویل چې دا ادا شوي برید چې پکښې د خرګل ګاز استعمال شوی دی دغه په کول به بی ځوابه پات نه سي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر د یک شنبه پر ورځ د سوریې پر حکومت تور لګولې دي او ویلې دي چې په ښکاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې ګډوډۍ کوي. نور تفصیل به د زامن مومن په دې راپور کې وو.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سوریا کې د اسد پر رژیم اتور ولګاو چې کوشش کوي د سولې د خبرو نوې پړاو ګډوډ کړي. ټاکل شوی د خبرې نن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې پیل شو. په داسې حال کې چې لویدیز لوړ رتبه ډیپلوماتان په پاریس کې راغونډ شوي دي چې په سوریا او نورو حادو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری د سوریا جمهور رئیس بشار الاسد د یو ورانکاري په حیثیت کې او پیشنهاد وکړ چې د اسد رژیم په سوریا کې د کمزوري وربنه تر ټولو نه غټ سرغړونکې وو. کیری نن د دوشنبه د ورځې د سولې د خبرو نه مخکې د اروپایي انډولانو سره یو ځای د خبرو په ترڅ کې د اسد حکومت ملامت کړ چې جنگ ځپلو ټولنو ته د مهمو طبي مرستو د رسیدلو مخه نیسي. کیری وایي
It is important now for those who support President Assad to make sure that he is living up to this agreement and therefore as a result that they are living up to this agreement.
دا اوس د هغه چا لپاره مهمه ده چې د جمهور رئیس اسد ملاتړ کوي د دې ډاډور کې چې د دې موافقې احترام کوي او ځکه نو د دې په نتیجه کې دوی هم دغه موافقې احترام کوي.
او په امریکا کې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ مخالفینو هغه په دې تورن کړی دی چې د غصې او نفرت تخمونه یې کړلی وو چې لوجه د هغه په سیاسي غونډو کې په تیر څو ورځو کې ته تشدد ګډوډۍ وسوې. خو ډونلډ ټرمپ یا د ډیموکراټانو په کاندید برنی سانډرز او د هغه په طرفدارانو باندې تور لګول دی چې د هغه په غونډو کې ګډوډۍ پیدا دوی پیدا کړی دي. چارواکو یو شمېر مظاهره کوونکي نیولې دي او ځینې بیا د هغه په غونډو کې چې په ایلونایس میزوري شماري کرلونه او ایوا ایالتونو کې وسوې او ځینې بیا د غونډو د باندې په نږدې کوڅو کې ونیول. د ټرمپ جمهور غوښتونکو سیال سناتور مارکو روبیو هم دا خبره کوي چې دغه په انتخاباتي کمپاین کې بے نظمی رامنځته کېدو وجه دغه د خبرو طرز دی. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري د مخستن 8:30 دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوری رژیم په دې تورن کړی چې کوخخ کوي په جنیو کې د سولې مذاکرات ناکام شي. خبریال لیسا براین په دې باره کې د پاریس نه د امریکا غږ لپاره دا ریپورت را لیکلې ده.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سوریه کې د اسد پر رژیم اتور ولګاو چې کوشش کوي د سولې د خبرو نوې پړاو ګډوډ کړي. ټاکل شوی د خبرې نن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې پیل شي. په داسې حال کې چې لویدیز لوړ رتبه ډیپلوماتان په پاریس کې راغونډ شوي دي چې په سوریه او نورو حادو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری د سوریا جمهور رئیس بشار الاسد د یو ورانکاري په حیثیت کې او پیشنهاد وکړ چې د اسد رژیم په سوریا کې د کمزوري وربنه تر ټولو نه غټ سرغړونکې وو. کیری نن د دوشنبه د ورځې د سولې د خبرو نه مخکې د اروپایي انډولانو سره یو ځای د خبرو په ترڅ کې د اسد حکومت ملامت کړ چې جنگ ځپلو ټولنو ته د مهمو طبي مرستو د رسیدلو مخه نیسي. د ویل اوس د سوریا د متحدینو روسیا او ایران مسؤلیت دی چې د بین المللي موافقو ډاډ ورکړي چې سوریه د یو داسې هیواد په حیث احترام کوي چې د کورنۍ جنگ شپږم کال ته داخلیږي. کیری خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It is important now for those who support President Assad to make sure that he is living up to this agreement. And therefore, as a result, that they are living up to this agreement.
دا اوس د هغه چا لپاره مهمه ده چې د جمهور رئیس اسد ملاتړ کوي د دې ډاډور کې چې د دې موافقې احترام کوي او ځکه نو د دې په نتیجه کې دوی هم دغه موافقې احترام کوي. کیری د سوریا د بهرنیو چارو د وزیر ولید معلم د شنبه د ورځې تبصرو ته اشاره کوله چې له قدرت نه د اسد لری کولې سور خط وباله چې ورباندې خبرې نشي کېدی. دا هم ویلی د سوریه هیئت به د څلیرو ساعتونو نه زیاته د مخالفینو لپاره انتظار ونه باشي چې د ژنیو خبرو ته راورسیږي. د سوریه مهم مخالف ګوند فکر کوي چې د هر انتقالي دورې لپاره د اسد لری کېدل مهم دي. کیری او د فرانسې، آلمان، برطانی، ایټالیا او د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په پرونی غونډه کې د لیبیا، عراق، یمن موضوعات او د فرانسې پیشنهاد راپورته شو چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. په عین حال کې د اوسنی غربت د ګډوډولو په خلاف د سوریا حکومت او متحدینو ته خبرداری ورکړه او کیری وویل غربند فرق کوي. کیری بیا زیاته کړه:
Against all odds, against most predictions, we have been able to sustain for 2 weeks now a cessation of hostilities which we all acknowledge.
موږ د ټولو عجایبو په مقابل کې، موږ د اکثرو پیشنهادونو په مقابل کې وکړه شلو چې د دوه هفتو لپاره مو جګړه ودروله او موږ دا منو. هلته او دلته حملې کېدې، مګر سره له دې د 58% پورې تاوتریخوالی نه دی راټیټ کړی شوی. د دهم ویلې د اسلامي دولت ډله یا داعش له هغې 40% خاورې نه چې پخوا یې په عراق او 40% خاورې په سوریه کې نیولې وه وستل شوې ده.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
پرون د یک شنبه په ورځ د جرمنی په دریو ایالتونو کې خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، او دا لومړی ځل دی چې د مهاجرو په اړه به د صدر اعظم انګلا مرکل پالیسي وازمول شي. پام وکړئ، نور تفصیل ته د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون رپورټ.
دغه ټاکنې به په درې سیمو کې په ایالتي کچه کیږي. په جنوب لویدیځه برخه کې به په باډن ورتنبرګ کې کیږي چې اقتصادي مرکز ګڼل کیږي. بل سیمه د راینلند پلاتینټ ده، او دریما ساکسونی انهالت سیمه ده چې په اقتصادي لحاظ نسبت نورو سیمو ته نیستمنه سیمه ده، او په پخوانی کمونست ختیځ جرمنی کې پراته ده. په دغه درې واړو ایالتونو کې تقریبا څه کم 13 میلیونه خلک د رای ورکولو مستحق دي. انګلا مرکل د جرمنی برحال صدر اعظم په خپل په څو انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د هغې حکومت به سږ کال په جدي ډول د کډوالو د ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي او داسې قوانین به وضع کړي چې د اقتصادي مهاجرینو مخه ونیسي او بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي. ډاکټر کارستن کاشمیدر د سیاسي علومو یو پوهاند وایي اوس د مهاجرینو په برخه کې بحث تر نورو ټولو بحثونو زخ ډېر اهمیت لري او پټاکنو کې قاطع نقش لوبولی شي.
د سرویګانو له مخې تر 80% زیات خلک د مهاجرت د مسلې په برخه کې اندېښمن دي. څومره کډوال راغلي او څنګه په ځایي ټولنو کې له ژوند سره ځان برابرولی شي، د مهاجرینو پالیسۍ په ټاکنو کې وروستی او قاطع نقش لري. زه په دې متأخر نیم چې کلوګ نر باید ډېرې رایې وګټي، او که ډېرې رایې وګټي موږ باید انتظار وکړو چې وګورو ټول ډېرې وایي.
یو شمیر تحلیل کوونکي نظر څرګندوي چې که د کډوالو ستونزې همداسې ادامه پیدا کاندي، نو هغه ګوندونه چې د کډوالۍ مخالف دي کیدای شي په سیمه ایزو انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ وګټي.
سر لکا انا
اسې د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهرنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه اوري د مخوستن اته بجې او نه څولېخ دقیقې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ وای چې توبرکلوز یا نری رنځ وس هم په نړیوال کچا یو غټه وژونکې ناروغي ده. دغه سازمان وای چې د دې موزي ناروغۍ د مخنیوي لپاره زیاتو هلو ځلو ته ضرورت دی. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې واوري.
توبرکلوز یا نری رنځ یو ساري ناروغي ده چې زیاتره بې وزله خلک او یا هغه کسان چې له پامه غورځلي وي پرې اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د نری رنځ ناروغي یو وبا ګڼي. دا سازمان نږدې دریو میلیاردو ډالرو ته اړتیا لري چې د نویو درملو، نویو تشخیصي آلاتو او د دې لا ښه څارنې په اړه څېړنې وکړي تر څو په دې ناروغي دخته کسانو ښه درملنه وشي. د 1990 کال راهیسې د نری رنځ د مړینې کچا تقریبا 50 سلنه راټیټه شوې ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان وای نور پرمختګ هم باید وشي.
دا د منلو نه ده چې د درملنې وړ یوې ناروغۍ په وجه هر ورځ 4400 کسان مړ کیږي.
د توبرکلوز ناروغي 90 سلنه د درملنې وړ ده، خو په هغه صورت کې نه چې د مختلفو درملو په وړاندې مقاومت پیدا کړي. یوازې نیمایي هغه خلک ژوندۍ پاتې کیږي چې ناروغي له درملو سره مقاومت لري. ځینې ډاکټران بیا دا ناروغي د مرګونی ایبولا له ویروس سره پرتله کوي چې ډېر په اسانۍ سره انتقالي. د روغتیا نړیوال سازمان د 2018 کال د جنوري په میاشت کې نوي هڅې پیلوي چې توبرکلوز له منځه یوسي. هغه کسان چې په دې هڅو کې ونډه لري په دې نظر دي چې دا ناروغي له منځه تللی شي.
د سخت مشقت په نتیجه کې د نری رنځ په مړینو کې 40% کموالی راغلی دی. دې مشقت بې له شکه په نویو قضیو کې څرګند کموالی راوستلی دی، او موږ دې ته اړتیا لرو چې په نورو ځایونو کې لا زیات کار وکړو او دغو هڅو ته دوام ورکړو.
ګوزبي وایي چې نړۍ د توبرکلوز د جدي ګواښ په اړه د معلوماتو ترلاسه کول پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د پوهیدلو دغه پروسه دوام کوي، د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې د هغو هڅو لپاره ملاتړ زیات شي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره روانې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
او دا هم زمنګ د دې خبرونه ورستۍ موضوع د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وای چې دا وخت په افغانستان کې 3 میلیون نه زیات ماشومان د تعلیم نه محروم دي. موږ په دې باره کې د افغانستان د پوهنې وزارت مرستيال ډاکټر ابراهیم شینواری او د خوست د ولایت د پوهنې د رئیس بخنور بختیار سره مرکه کړې ده چې دا د اورېدو ته ستاسو پام راړو.
ډاکټر ابراهیم شینواری د افغانستان د پوهنې د وزارت مرسیال د ماشومانو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري راپورت چې وايي قریب 3 میلیونه ماشومان د زکر نه محروم دي او 2 میلیونه پکې جنکې دي تاییدوي او داسې وایي.
تر ډیره هدا خبره صحیح ده. که څه هم د افغانستان کې د ښوونځي څخه بهر ماشومانو کاغذ جنکې تعلقان د فټ شمیر نه معلوم ده کله فټ سره د کیسه نه شته. بل خو د افغانستان د نفوس شمیر لکتاس چې معلومه ده چې هغه د منځونه حیوان کال پر شمیر نه شغه مکمل نه شو. د مغې په اساس موږ هر کال د یو مېن اکسټډي له مخې نفوس لرو، نو په دې سب ډېر سرما ارقام نه دي، خو موږ احتمال دا دی چې د دریو څلور ملنه ترمنځ ماشومان د ښوونځي نه بهر دي.
خاغله شینوار وایي د خزو خونکو نشواله به یو علت وی، مګر ډیر نور عوامل همشته چې د لکانو نه ډیر زیات جنکی د زده کړو او تعلیم نه محروم دي. په تیرو 12 کلونو کې په ملک کې د نامنې لوکاله په جنوبي ختیزو او جنوب ختیزو سیمو کې ډیر خونځي بندو، نو ځکه جنکی د تعلیم نه پاتې شوی دي. په ځینو سیمو کې ژمه ډیرو غوډوي او د خونځي د جوړولو کارونه ځندېدلې دي، نو ځکه جنکی د درس نه محروم شوی دي. همداشان دی وايي بل علت دا چې خزي مالمان حاضرینې دي چې په لرو سیمو کې کارو کې. خو ابراهیم شینواری وایي چې د پوهنې وزارت د دې مشکل د حل کولو لپاره یو ستراتیژي لري.
تعلیم یافته خویندې موجودې که نارینه تعلیم لږ ډېر هم ترجمه دې ته ورکو چې ښځینه ونیسې. دا یو دویم ستراتیژي زموږ دا ده چې د لویو ښارونو نه ښځینه معلمان شمېر ته زیات د ښوونکو تشویق کړو چې هغه لرې پرتو سیمو ته لاړ شي، هغوی ته بیا موږ اضافي معاش ورکوو. پر یو حده دغه کار موږ کړی دی. 14 ولایتونو ته مو یو تعداد ښځینه ښوونکي لیږلي.
دا 14 ولایتونو ته چې دا معلمان لیږلي دي، دا کوم کوم ولایتونه دي؟
درې څلور زونونه چې د کباتریس پکې شامل دي، زابل شامل دي، پکتیکا شامل ده، غور شامل دی، پکتیا ده.
یعنی اوس پکې امنیت شته دی؟ د معلمانو زړه ښه کچلا شیلته که څنګه یا دوی جبري ولېګل شو؟
نه جبري نه ولېګل شي. امنیت یې څنګه دلته محلي مشران او سپین ږیرو سره خبرې شوې وي، ځینې دیني علما سره خبرې شوې وي. دا اکثره داسې لګي د عمر په حساب پخې ښځې دي، یا کلي کور کې یو څه سپین ږیرو مشرانو دې تضمین وکړو چې دوی دې راشي. که تر اوسه موږ نه په دې نه یو قادر شوي چې ټول نام نه سیمو ته ورکړو، سیمو ته چې ضرورت دی ویلي. یعنې نسبي طور یو ستونزه حل شوې او ښه ستراتیژي ده چې آینده کې کولی شو ډېر استفاده وکړو.
خاغله شینوار وایي د پوهنې د وزارت د معلوماتو په اساس 650 خونځي په افغانستان کې بندي، خو ځینې نور منابع بیا وایي چې 1300 خونځي بندي. د پوهنې وزارت ټول سیمو ته هیئتونه نشي لیږلي او د مدني ټولنو د اداګانو د لپاره عملی ثبوت هم نشته دی. تیر کال 1500 خونځي بیرته خلاص شوی دي. دای وایي 2-3 ورځې مخکې د زابل او هلمند نور ته احوال ورکړ شو چې حاضر دي د طالبانو سره وغږیږي او ټول خونځي خلاص کړي، خو دا هم لا پخه خبره نه ده. سره د دې چې اوس د جنکو تعلیم ته کورنۍ ډېر متوجه شوې دي، خو چې کله شرایط سم نیوي نو بیا کورنۍ د الکانو په نسبت په جنکو باندې د هغوی د حفاظت په خاطر باندې ډېر پام کوي. د شینواری په فکر که په کورنیو کې د نجلۍ نه د هلک تعلیم او تربیه ته ترجیح ورکول کیږي، نو هغه زیاتره د کورنیو د اقتصادي توان خبره ده، نه د دوی ترمنځ توپیر. مګر د کلتوري او امنیتي ستونزو باوجود د خوست په ولایت کې د جنکو تعداد ډیر دی، البته د اول صف نه تر څوارلسم پورې. دا وایي چې د اول صف نه تر څوارلسم صرف پورې 1,14,000 جنکۍ سبق وایي او همداشان 3,28,000 الکان زده کړه کوي. د خوست د پوهنې د ادارې رئیس بختنور بختیار وایي د ناامنۍ او د ښځو معلمینو د کموالي له کبله کورنۍ خپلې لوڼې مکتب ته نه پرېږدي، نو ځکه د جنکو تعداد د هلکانو نه کم دی، خو د ډیرو نورو ځایونو په نسبت او د ډیرو نورو ولایتونو په نسبت د نجونو د تعلیم پروګرام په دغه ولایت کې ډیر کامیاب دی او یوه وجه یې دا ده.
یو خدا چې ډاکټر صاحب فاروق وردګ چې د معرف د وزیر په حیث باندې کار کولو، هغه به چې کله مایک ته ودرېدو نو هغې به د انجونو د تحصیل په حساب کې دا خبره کوله چې زه صنفونه جنکو ته کور ته ور وړم، که مونږ دې ته انتظار کوو تر څو د جنکو میاندې او پلاران چې خپله لور یې په ګوته په لاس نیولې وي او مکتب ته یې ورولي او ته وایي چې زما لور په مکتب کې راته شامله کړه، دې ته ډېر وخت پاتې دی. نو بنا په دې شرایطو مونږ مجبور یو د سنفونه جنکو ته په کلیو باندو کې ورکړو. مونږ همداسې وکړل، باندو کې په کلیو کې په کوچو کې په جمعچو کې په حجرو کې په دې کې مونږ جنکو ته سنفونه ورکړل. د هغې په نتیجه کې مو زیات تعداد جنکۍ مکتبونو ته جذب کړې.
په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د جنکو د تعداد د زیاتېدو بله وجه د ده د وینا له قراره دا ده چې د ولس او دینی علماو همکاري موجوده ده. همداشان د خوست زیاتره خلک چې د کار لپاره خارج ته تللی دي او د تعلیم په ګټې او فائدې پوهېدلې دي چې تعلیم یافته سړي ډېرې پیسې ګټلې دي، نو هغوی د خپلو اولادونو تعلیم ته ډېر پام کړی دی چې دا یې بله وجه ده. بختیار وایي چې د امنیتي ارګانونو سره ښه رابطه لري، امنیت ښه دی، نو ځکه د جنکو تعلیم ته زمینه مساعده ده او معلمان په کلو او بانډو کې نجونو ته سبق وایي. په خوست کې قریب 2,500 معلمان دي. نور معلمان چې دي د پاخه عمر خاوندان دي. د ولایتي شوراګانو نه علاوه د ښوونځیو شوراګانې او په عمومي ډول غونډ ولس د پوهنې د ریاست سره همکاري کوي. نو د دې خبره دا ده چې ځکه په خوست کې پوهنې ډیره ترقی کړې ده او په ښوونځیو کې ډیر جنکۍ سبق وایي.
د مهمو خبرونو لنډیز: ترکیه په مرکز انکاری کې په ځانمرګ موټر بم برید کې د مړو شمیر 4 ته ورسید او د 19 زخمیانو وضعیت ښه نه دی. د ترکیه د روغتیا وزیر احمد موزدین دلوغرو وویل چې 25 کسان د درملنې لاندې دي او په مختلفو روغتونونو کې دي. موزن اوداغلو وویل 10 کسان د بم چاودنې پر ځای کې وژل شول او 4 بیا په روغتون کې ساور کړه. د کورنیو چارو وزیر افغان علیا وویل چې داسې توقع ده چې چارواکي به د دوشنبې په ورځ تحقیقات بشپړ کړي. عراقي چارواکي وایي چې داعش په عراق کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. چارواکو له کول به برید کې چې 2 له مخې د کرکوک ښار ته نږدې سوی دی، یوه 3 نجلۍ وژل شوې ده او 400 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د سوریې په حکومت تور لګولی دی او ویلي دی چې په ښکاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې سره ګډوډوي.
د هوا حالات: د افغانستان د څو خرونو د موسم حال د سانتیګراد په حساب په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1 درجه، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 9.4، په اسدآباد کې تودوخې لوړه درجه 4.2، په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه -15، په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه 8، په کندهار کې تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 8، او په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه -2 د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زمونږ د لومړۍ نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو دری خپرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.
رادیو